په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني ورځپاڼو او نړیوالو څېړنیزو ادارو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټه خپل سپارښتنې مکمل کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هلمند ولایت په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا په سفر واشنگتن ته رسیدلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه د خپل سپارښتنو کار سرته رسولې ده. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل پرون مشال رډیو ته ویل یا د کمیټې به د واړه اختر نه پاس دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې به ممکنه اصلاحات په مرحله وار توګه کیږي.
بدې باندې خو کمیټي اور مونږ فاټا پارلیمنټریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنت هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړ ته شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لګه وضاحت سره کوم.
د یادونه وړ ده چې د قبایلی سیاسي اتحاد په شمول د وکیلانو اتحادیه او مدني ټولنې فعالان د سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي. خو بیا ځینې مشران او قبایلی سیاسي او قبایلی مشران فاټا ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل ته ستانه شوی ګانشمیر کډوال وایي د ړنګو شوو کورونو سروې لا هم نه ده شوې چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه د باړې د سپاه قبیلې نجیب افریدی پر مشال لیډیو ته وویل
دا لار دا سره ولادان د ځینې وکړل د نړۍ د ګرشه فرته وشول مو کورنۍ شای په ورځ باندې زوم نه وسم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو کور سره دا وکی چې کم جایز حقوق یې موږ سره یې کنه اره موږ راوکی.
بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وای دوی ته چې د لړ کې څومره شکایتونه مخې ته راشي د هغو ټولو په 15 ورځو کې بیا سروې کوي. نن په پاکستان کې د ډېرې مودې پاس په اول وار په یو ورځ په ټول هیواد کې د روژې اولنۍ ورځ ده. تیر ورځ د رمضان د میاشتې کتلو لپاره په کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې په دفتر کې د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه وشوه چې مشري یې د دې کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن کوله. دا راز په اسلام آباد کې هم د زونل رویت هلال کمیټې غونډه وشوه. هلته د پېښور په مسجد قاسم علي خان کې هم د زونل کمیټې او مسجد انتظامیه په ګډه غونډه وکړه. د کمیټې ته د هیواد بیلابیلو برخو نه د میاشتې لیدلو شهادتونه ترلاسه شول او په متفقه توګه نن یعنی د ګل په ورځ د اول روژې اعلان وشو. یاد دی وی چې په سعودي عرب کې اول روژه د ګل د ورځې نه نیول شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هلمند په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي او دغه تلبه د کجکی ډیم د فعالولو په شمول نورې پروژې عملی کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په دغه ولایت کې د ځایي چارواکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ولسمشر غنی په دغه موقع وویل که څه هم امنیت ښه شوی خو روان کال به په یو څه امنیتي مشکلات وي.
ذکر د پردیو مزدوران به بار بار مقبل حملې کوي واړي به چې هلمند ته جنجل ولې هلمند ځکه هلمند د غربو د جنوب زړه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د دوو خبریالانو وجنه غندلې او دا یې د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا سره د خپل هیواد د تعلقاتو مضبوطولو لپاره 13 ورځ واشنگتن ته رسیدلی. نوموړي پرون د آرلنګټن په قومي هدیره کې د نامعلومه پوځي په قبر د ګلونو ګېډۍ کې خو ټاکل شوی چې نن به ولسمشر باراک اوباما په وایټ هاوس کې د نریندرا مودي سره ملاقات کوي. تمه ده چې دواړه مشران به د واشنگتن او نوي ډیلي ترمنځ د ممکنه دفاعي تړون په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې سبا به نریندرا مودي د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نړیوالو پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملایشیا د تباه شوي جاز ایم ایچ 19 د پیښې په ځای کې د روسي بک میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړه خبرون په انټرنیټ خپور شوي تصویر کې دغه میزایل هغه برخه ښودل شوې چې د ګاډو د سلینسر په سیر په میزایل کې د ګیس د اخراج لپاره استعمالیږي. پلټونکي وایي په دې لړ کې به دوی د روس نه نور معلومات غواړي. د ملیشیایي جاز د غورځېدو دغه پیښه چې د 2014 کال په جولای کې رامنځته شوې وه پکې سواره 298 مسافر ټول وژل شوي وو. د نیټو غړو او ملګرو هیوادونو پرون په پولینډ کې تر ټولو لوی مشترکه مشقونه شروع کړې دي. دغه مشقونه چې اناکونډا 14 نومیږي او د روانې میاشتې تر 14 نیټې به جاري وي په داسې حال کې شروع کړې شوې چې د منځني او ختیځ یورپ هیوادونه د روس د مخ په زیاتېدونکو جارحیت خلاف ټینګ امنیتي ګامونه پورته کول غواړي. په دې مشقونو کې ټول 1,500 ځواکونه برخه اخلي چې پکې د امریکا او پولینډ په شمول د نیټو د 19 غړو هیوادونو او 15 ملګرو هیوادونو عسکر شامل دي. او بل خبر ده چې د اسوسییټډ پریس د ریپورت تر مخه هیلری کلینټن په خپل ډیموکراټک ګوند کې دومره رای ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکایي ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید جوړ شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هیلری کلینټن د ولسمشرۍ لپاره د بهترین کاندید په توګه تایید کړي. د نوموړې مقابله به د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ سره وي. امریکا کې د ولسمشریز عام انتخابات بعد راتلونکي نومبر میاشت کې کیږي. دا تر دې د مدمشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نظم خبريال رفعت انجم د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپے او په 1.43 روپے یو درهم په 1.5 روپے او په 28 روپے یو ریال په 1.10 روپے خرڅول کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے یو افغان په 1.50 روپے او په 1.50 روپے په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.65 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سباله با په بنو پیښور او کوټه کې موسم ګرم او خشک وي. سباله با په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 45 او کم نه کم 20 وي. په بنو کې به 45 او 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 38 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان په قومي سملا کې د خیبر جنسا د خلکو استاذ وایي د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلونونو لپاره حکومتي کمیټې خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. د کبالي سیمو وکیلانو او مدني فعالان بیا وایي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه ونه ګرځول شو نو دوی به پر ضد خپل احتجاج لا هم تیز کړي.
تفریح داسې رپورٹ راوستو چې په هغه کې دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شوله. نو دا تحریک به د مخکې نه ختیځيږي. موږ سره قبایل ځوانان ښه چوخ ولاړ دي.
د خیبر جن صاحب باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک وایي حکومت د دوی د ورانو کړل شوو کورونو د بیا جوړولو په هدف پیل کړي سروې په سمه توګه نه کوي.
مو کورنا شای په ورځ باندې زومنه سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو چې کم جایز حقوقي مې وسرای کنه اره میرا روکی.
او د سواد په مرغزار کې یوې ځایي غیر سرکاري ادارې د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته د بلدیاتي حکومتونو د منتخب غړو لپاره یو پروژه پیل کړې. له دغه کارې هدف څه دی؟
چې ټول خلکو په شریکه باندې پلانینګ وکړو او موږ دا وایو چې باید زموږ ولنې مسله د دویمه او په دې باندې دونه خرچه راځي دا په دې طریقې باندې حل کېدی شي.
پر شنو نور موضوعات هم رپورټونه اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استاذي وایي د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د وړاندیزونو مخترولو لپاره جوړی حکومتي کمیټې خپل کارونه بشپړ کړي دي او دا چې رپورت به په نږدې راتلونکي کې حکومت وړاندې کړي. د فاټا نه د پارلمان غړي هیله خي چې قبایلی سیمه به اخر کار په خیبر پختونخوا صوبې ورګډي کړل شي. هم د قبایلی سیمو وکیلانو مدني فعالان بیا د لکه کوي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه ونه ګرځول شو دوی به په دغه خپل احتجاج ته لا ډیر زور ورکړي. پر دې موضوع مجید بابر رپورټ ورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمانی غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په وینا جوړې شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د انتظامی حیثیت د بدلون کمیټه خپل د سفارشاتو راغونډولو کار مکمل کړو. ښاغلی شاجی ګل وویل چې د نواز شریف د ناروغتیا له امله اوس دغه کمیټه به خپل حتمی راپور د راتلونکي وړوکي اختر نه پس وړاندې کوي. د شاجی ګل نه مو وپوښتل چې د دغو سفارشاتو په رڼا کې تاسو ته څه ښکاري چې حکومت به د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پرېکړه وکړي؟ نو وړی وای
څومره چې ماته پته ده ځم کېږي نه جی سټیپ وایز یې کوي سټیپ وایز چې وشي په هغه کې زمونږ قبایلي عوامو هم فائده ده ځکه جی چې ایک دم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی په باندې مسلط کوي نو هغه ته مسالے اختیاری په دې باندې خو کمیټي اور مونږ فاټا پارلیمنٹریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسٹیبلشمنٹ هم ایګری شوی دی چې اسکیپ وایز وشي اور اس بات کی بھی اوقات ہے شی چھ کی پی کی سرا زم شیخو کی با ضرور دی کی پی کی سرا زم کی گی دیوا خبر از در تک او لگا وضاحت سرا کون
خود قبیلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی جنرل سیکرٹری عبد الکریم محسود وای چھ دغه کمیټه سفارشات کا هر سوی د په خبره دا یو غیر حقیقی کمیټی دا او سفارشات هم پز مکنی حقایق مبنی ندی
دا سه خلق دوی ته مده مخ مختوی چې هغه په حقیقت کې دوی ته تجویزونه ورکړي او زما دا خیال دی چې دوی ته هر څه اصلاحات کې دا به ناکامي او قبایل به نور هم ډسترب کی ځکه چې قبایلو ته تر څو پورې خپل سیاسي او واک اختیار نه وي ورکړی شوی تر هغه پورې د بل چا په خلو باندې که هر قسم اصلاحات تبدیلیان راځي نو زما خیال دی دا به ناکامي وي.
بلخوا د فاټا لایرت فورم مشر اعجاز مومند وایي چې که د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت بدل نه کړل شو نو یو احتجاجي تحریک به شروع کوي.
کومه خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دې بدل کړي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ ایم این ایز هم شاده شوي دي او د کمیټې هم دا خواهش دی چې موجوده سټیټس بحال وساتي خو مونږ اوس هم دې کمیټې چې کوم رپورټ ورکوي مونږ دې ته انتظار کوو که فرض کړه دوی داسې رپورټ راوستو چې په هغه کې دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شوله نو بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخ ختیزیږي او اوس ان شاء الله موږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان خچوخ ولاړ دي مونږ د فاټا نه پاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دې نه کمپرومایز کوو نه پر مونږ سودا کوو.
خو حجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه سمدستي پریکړه به د ولستونځي لا زیاتې کړي او د په خبره حکومت له پکار دي چې د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه دي مرحله واره وکړي.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د خیبر جنسی په باړه کې د وسلوالو د خپلمنځي او جګړو د هغه پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو لوجې غیزمن شوی خلک شکایت کوي چې د ویجاړ شو کورونو د بیا جوړولو په هدف پیل شوی حکومتي سروې په سمه توګه نه کیږي. دوی وایي د سروې ټیمونو دغه کار جدي نه دی نیولی او دا چې یو د پام وړ شمېر وران کړل شوي کورونه له اندراجه پاتې شوي دي. دغه خلک له حکومت د سروې ژر تر ژره د بشپړولو او د دوی د تاوانونو ورپوره کولو غوښتنه کوي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې تاستان شوی کډوال وای چې هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروې روانه ده د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروې ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلی یو تن ساقب پریدی مشال ریډیو ته وایي
خومکتنی خوشو و چې زه تخپل کور وخیان کنته ون شوای و دغه تاوی یی کنه چې روشه کور وګره سر به وګره نو د سره هغه ورنځ دکې دایم نشه غزوی دم نشه ولا د خپل زینې شریه چې څال ورشه
او د باړې تورا به پر دی وویل
چې ډیر زیات کور نه پوتې دي سر به نه چې شوی نه دي مونږ دا ویو چې پدا کې لګ ټیم بل اضافه کی او خلکو چې کم کور نه وران دي چې غول په وخت باندې موزا ور کی چې د خپل کور نه بیا بوت
او نجیب پر دی وای کور می ډنګ شوی خو تر اوسه یې په سروي کې شامل نه کړ.
دا لار دا سره ولدان د ځینې وکړل د نورو د ګیر چپیره ته وشول مو کور نه شای په ورځ باندې زوم نه وسم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو کور سروي دا وکی چې کم جایز حقوقي مې وسره یې کنه اره مې لارو کی
په باړه کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروي په لړ کې مو چکله د باړې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف خان رای واخستنو دی وویل
که پاغي باندې چې شکایت وي د چا کور پاتې شوی وي نو هغه ته موږ ټایم ورکو لس پنځه لس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغه زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاس کوي خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي د هغې وجه به هغه ته مالک مکان ته وښودل شي بیا به د هغې نه بعد موږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره دې ورته زر تر زره معاوضه ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د جنوبي وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو وایي په سیمه کې شوی او جګړو د پاکستان پوځ عملیاتو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی خو په خبره چې حکومت مناسب مرستې ورسره نه کوي. د دې خلکو په وینا حکومت ورته د کورونو بیا جوړولو لپاره ډېرې لږې پیسې ورکوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرروغ د خلکو استاد بیا وایي حکومت ته په بیا بیا د هغوی د ستونزو حلولو لپاره ویلي دي او دا چې په دغه لړ کې به پرې نور فشار هم راوړي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان سره روغا کبالیون ها د راه نجات پوځي عملیاتو بد زباولی توانی کړی دی. د سره روغا یو سه دنکا یای چې دغه توان به هله بریا شي چې د سره روغا جنگ زپلو کبالیانو د پارا تعلیم کاروبار او روزګار بندوبست وکړای شي.
مونږ دای خان اواز خان څوکړو در دي هر سړی ته خدای سترګې ورکړي دي چې کیم جنوبي وزیرستان ختم شوی دی په غرنګ بیا جوړ شي. ټوله دنیا ته مې دا درخواست ایسه کوشش ته وکړو په تعلیم دریابسه دوامه کاروبار روزګار چې دا دوی پیسې ټیک شي دا سپېڅې کې ما دوکان آسمون شیندای.
ملک امیر بیگ اعتراض لري چې د هر رنګ کور بیا جوړولو د پاره منظورې څلور لکه کلدارې دوی ته د انصاف په مطابق نه ورسېږي.
چې کوم ملې رنګې وي آ پاته خورې پاته سختې بوندې پس ولي نه پسینتې بوندې هغه څلور لکه روپۍ آ وسپر شری کړې دي پاکشه ها چاچی کیم زنی دی ای چی تو پی تو نشتا دای ای تو سڑای موجود ندا لکا آدرس خو خون ورتا موجود بی نو ده ویسا پیر پا پیر بلا کڑی دی و نای ورکا بی.
ده سولی وزیرستانا ده سینیٹ نمائنده مولانا محمد صالح شاہ قریشی ها ده غو کا بالیانو پلوری دای او کا بالیون تا ور پیش مشکلات او نمگرتیاوی بی انصافی بولی.
ساک مستده ای چی ده سراروغ ده خال که در مشکلات کی معاوضا در کهی درانگ مکان سالور لگاری که قدر از ایک سخو پا سالور لگاری ده بنده پا مشکل اثر ایوا کتا آت جوڑا لگاری مزمخشو حکومت ایری دی دیو حکومت ایری ترزر مطالبه دون چه دا دن سرارو که دخل ده دا مشکلاتا ترزر نظر ایوا طرف تکلش ده روزگار وسائل دا ورده پی دو کو چه دا خال تخلق شو بده ری
ده سرارو که بایانو غشتنا وکڑا چه ده تشو تورو خبرو پزایده حکومتی وکدارون ده دوی بیا ابدولو د پاره سمدستی رشتینی ګړندی قدمونه پورته کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د سوات په مرغزار کې ویزایی غیر سرکاري ادارې د امریکا د نړیوال پرمختیایي پروګرام په مالی مرسته د ځایي حکومتونو د منتخب غړو لپاره یوه تربیتي پروژه پیل کړې. په دغه اړه پرون هم په مرغزار کې یوه غونډه وشوه. د پروژې چلونکو د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړو مشال رادیو ته وویل چې دوی به د خلکو د بنیادي ستونزو د هغو د حل لارو د په ګوته کولو لپاره سلام مشورې او په ګډه کار کوي. د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات کے پکور دننا کاروبار تاود ورگون کی ٹولن سلام پور کاٹیج انڈسٹری ایسوسی ایشن ترسو رلاندے مرغزار کے ددریو یونین کونسلو چپکے مرغزار سلام پور او ککڑی شامل دا بنیادی مسلو نشاندہی کول او بیا دغه حل کول لپارا قابل عمل پروجی جوڑولو منصوبے پرانست اوشوا پدا مقاد یادی شوی ٹولن مشر حاضر گول اویر چی دے لپارا یو ایس اے آئی ڈی بل حل سکم یو کروڑ روپے ورکڑی دی
گورنمنٹ چکم فنڈ میں لاؤ دے دا پاکستان دا حکومت طرفنا یا دا صوبائی حکومت طرفتا اگر دا علاقائی مسلو دا حل لپارا دیر ناکافی دے چونکہ او فورم دلتا کی دستیاب دے رمونگ دا سوچ کردے چیرا مونگ دا دیسرا شراکتی چی ٹول خلقو پا شریکہ بانے پلیننگ ہو او آگا پلیننگ کے مونگ دا ہوئے جو بای دا زمونگ والا نئی مسلا دا 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 کې د ترقی د لپاره ناس ادارې دي د غوسره فند نه هغه خلک موږ د دې سره لینک وو چې کم دلته کې مسلې دي لکه د اوبو د سپورټ ډېر لوی مسلې دي په دې علاقو کې د سړکونو مسلې دي د لارو د سنټیشن مسلې دي د دغه د خاتمې لپاره موږ وایو چې دغه خلک بیا راشي او زموږ چې کم موږ پلان جوړ کړی د پاره باندې زموږ سرکارو کې زموږ مسلې ختم شي.
پروژه په اړه د سواد ضلع ناظم محمد رشا وای چې په کومه طریقه دوی د مسلو نشاندهی کوي او بیا حل کوي د غوره طریقه را
موږ بغیر د پلانینګ نه لګي او زموږ د ترقی شیره د په اصل کې ترقی نه دا موږ تنزل تر روانیو که کله داسې د کلو او بیا داسې د سیټي او د ټول ډیسټریکټ چې په یو پلانینګ باندې زموږ د ټول ضلع ډیولپ شي نو زما خیال چې دا به راتلون کې نسل د پاره فائداري دویم دا چې بده کې پارټیسیپیشن دی رټولو خلکو کاغه منتخب دی او کاغه غیر منتخب خلک دی ظاهر خبره ده چې دا مرغزار چې دی ان شاء الله ولدي دا رټول ډیسټریکټ د پاره یو ماډل جو
پروژه پرانستي دستوري ته راغلي د سیمه مقامی منتخب مشرانو وویل چې دوی سره وسایل کم دي او کچره دغه پروژه کامیاب شو نو ولسته به ترې ډیره فائده وي.
زمانو مام جدا دی ویلج کونسل سپل باندې کله چې ته ویلج ناجمه ما نه دي مسله ده سپای دا دویمه د هلپ اولی سره مسله شته د ایجوکیشن کوم مسله شته د جنگل زمونږ نو مونږ د دې پروجیکټ نه توقع دا کو چې دې مونږ راغون کې مونږ به مسله هایلایټ کو بیا پاغه کې شریک دار کو کوشش وکاو.
زمانو محمد شان دے ز د سلام پور یونین کونسل چې کوم ویلیج کونسل له سپل باندې دا غي یوت کونسلر یم دا علاقه چې دا مشهور د سلام پور کې چې کوم صادری جوړیږي پاغه پنو باندې زمونږ به کوشش دای چې دا خلکو ته چې کوم مسلې دي یا غو خپل مال په خطرې قصر مارکیټ ته نشي وستې نو په دې پروژه کې به مونږ کوشش کوو چې هغه ته د مارکیټ پرووایډ کړي چې هغه خپل سره جوړی چې دا په خطرې قصر جوړې دا خرڅ کړي د دې سره سره چې د دې علاقې د ځوانانو چې څومره مسایل دي مطلب دوی ته د ګروند مسله ده نو مونږ به کوشش کوو چې د ګروند دغه په دې پروژه کې راولو.
د پروژه مشر حاضر ګل تر مخه په سیمه کې د ترقیاتي کارونو سرته رسول لپاره به د مقامی حکومتونو غړو ته روزنه هم ورکوي او په دغه ترقیاتي عمل کې به عام ولس هم شریک کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هلمند کې به په ملکي او امنیتي ادارو کې ژور اصلاحات عملي کوي او غلطه به د کچګي د بند فعالولو سربېره یو شمېر اقتصادي پروژې پیلوي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و له ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند د خلکو له استازو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې یاد ولایت ته به په بېلابېلو اړخونو کې پاملرنه وکړي. په اړه یې نور له اجمل انڅخ.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکراره ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند د خلکو په استازیتوب خپلې غوښتنې بیانولې له ولسمشر غني څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراز ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل:
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې پاس له دینه د یو ولسوالۍ قومندانۍ بیل مایل امزار توپس مقرره ونه.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخانی امنی قومندان پاړه شوې داوی او لګیدلې تورونه وسیړي او د اثبات په صورت کې لاغه سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومتوالۍ په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادي بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند لوالي وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وسیړي او متخصصو او کارپوهه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څه هم روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
د ولس حق ده او اصلي بین المللي مایده لرو یو فکرات نصیب لای چې والدا کړونکه.
افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادي ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلی او هغه سولې چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه ښار ته سیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداری ورکړی او له مرکزي حکومت یې غوښتي و چې هلمند ته دې اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته دې پاملرنه وکړي.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غوړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند ولایت کې دوه خبریالانو وژنې غندلې دي. په وژل شو خبریالانو کې یو امریکایي او بل هم افغان خبریال شامل دي. په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو کمانډانای هم د دوه خبریالانو پر وژنو خواشینی ښودلې ده. په دې اړه تفصیل د اجمل اندناورو.
د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې وشل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلې او د ټولو بشري او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللې. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسی خلکو پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې ګلکی او تمنا د جګړې لومړی کرخه څخه ریپورتونه برابرول. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن هم د دې دوو خبریالانو په وشل کېدو خواشینی ښودلې او د دوی کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په یوه خبر پانه کې د جنرال نیکلسن له خولې ویل شوی چې ډیوډ او سبیح الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نستړي کېدونکي هڅې کولې سو د افغانستان د خلکو له حاله نړۍ خبره کړي. نوموړي ویلي موږ د دوی د هڅو درناوی کوو، همدارنګ د نورو هغه خبریالانو د هڅو چې د جګړو له سیمو څخه د ستونزمنو شرایطو سربیره ریپورټونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبریالانو وژل کېدل د هغه دوامدار خطر یو ویرونکی یادونه بللې چې د افغانستان خلک د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه او دغلته خبریالان ورسره مخ دي. 50 کلن ډیوډ ګلکی د 2001 کال راهیسې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه ریپورټونه برابرول. و دېرش کلن زبیح الله تمنا بیا افغان ژورنالیست و چې له ګلکی سره د ژباړن په توګه کار کوه. د امریکا د ملي راډیو یوې ویاندې اسابل لارا ویلي ګل کې او تمنا د افغانستان د ملي اردو لوی وی غزمی سره ملګری و چې په مارشي ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان برید شوی. له دوی سره ملګرو دوو نورو خبریالانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست ویلي ولسمشر بارک اوباما له ګل کې سره کتلی و او د نوموړي په وژل کېدو یې د ولسمشر اوباما او د امریکا د لومړۍ میرمن له لوري خوښیني ښودلې.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا پیښور کې د ماسپخین د غرمې البته دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحات لپاره جوړ شوی کمیټې د خپلو سپارښتنو کار سر ته رسولې. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وای دغه سپارښتنې بعد واړه اختر نه پاس وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کول کیږي. نو موړي زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې به ممکنه اصلاحات په مرحله وار توګه کیږي. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل نستانه شوی کډوال وای د لنګو شو کورونو سما سروي لا نه ده شوی چې لوجه دوی مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل تنظیمي وای دوی ته چې څومره شکایتونه ترلاسه شوی په هغه باندې به بیا سروي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې به اصلاحات راوړي. نو مولي دا سرګندونه پرون په دغه ولایت کې د ځای چارواکو او قومي مشرانو یو غونډه توکړه. ولسمشر غنی په دغه موقع ویل که څه هم امنیت ښه شوه خو روان کال به یو څه امنیتی مشکلات وي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا سره د خپل هیواد د تعلقاتو مضبوطولو لپاره تیر ورځ واشنگتن ته رسیدلې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر باراک اوباما په وایټ هاوس کې د نوموړي سره ملاقات کوي او سبا به نریندرا مودی د امریکایي کانګرس غړې غونډې ته وینا کوي. نړیوالو پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملایشیا د تباشوي جاز ام ایچ ولس د پیښې په ځای کې بک میزایل سبار خموندلی ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړه خبرون په انټرنیټ خپور شوی تصویر کې دغه میزایل هغه برخه خودر شوی چې د ګاډو د سلنسر په سیر په میزایل کې د ګیس د اخراج لپاره استعمالیږي. بک میزایل روس جوړوي او پلټونکو وایي دوی په دې لړ کې د روس نه نور معلومات غواړي.
او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راتوروي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هند او پاکستان سره مذاکرات لپاره کله هم کړکې نه د خلاصه کړې. د تیر کال دسمبر میاشتې په 9 نیټه د مذاکرات د شروع کولو فیصله وکړې شو خو د پټانکوټ پیښې لوجه هر څه ختم شو. ورسپانه لیکي چې هند د پټانکوټ پیښې وروستو مذاکرات وزنډول او دا شک یې کوي چې د پیښې کې پاکستان ککړ دی. خو د هند په تحقیقاتي راپور کې د پاکستان حکومت او یا کومي پاکستانی ادارې ککړ تیا رد کړې شو. نو د دې راپور راتللو وروستو د غلط فهمۍ وس هیڅ گنجائش پاتې نه دی. نو هند لپاره دی چې د مذاکراتو پیل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترڅو هند خپل گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان سره په خپل رویه کې لچک و نه خای تر هغه د دوه ملکونو ترمنځ غټور مذاکرات شروع کېدل ممکن نه دی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند لخوا د مذاکراتو ټول لارې بندولو بیان ورکولو نه په غیر پاکستان غواړي چې د هند سره مذاکرات وکړي. او رسپانه لیکي چې کله هم دواړه ملکونه مذاکرات شروع کول غواړي نو داسې څه پیښه را مخې ته شي چې لوجه مذاکراتي عمل وزنډیږي. د پټانکوټ پیښې وروستو هند دا دریس خپل کړی دی چې مذاکرات دې صرف د ترهګرۍ په موضوع وکړی شي او د کشمیر شخړه دې د ایجنډې نه وویستلی شي. خو پاکستان وایي چې د هند سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو خبرې اترې کول غواړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت د داوو باوجود ملک دا وخت د بجلی د بحران سره مخ دی چې پکې اورس پورس اضافه روانه ده او په دې سخت ګرمۍ کې اولس د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې یو خوا په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي نو بل خوا د بجلی محکمه بیلونه زیات را لیږي چې له وجې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې ظلم خدا دی چې د بجلی د لاینونو خساره هم د اولس نه په بیلونو کې اخستې کیږي. حکومت لا دی چې دې لړکی ګامونه پور تکړي او خلکو پسې دې زیات بیلونه نه رالیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت لپاره دی چې د بجلی د لاینونو خساره او د بجلی غلا مخنیوي لپاره دې مثبت ګامونه پور تکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د یو امریکایي خبریال تر وجل کېدو وروسته په هغه هیواد کې خبریالانو ته په ورپېښو امنیتي خطرونو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د ګلوبل ویټنس په نوم یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مالي سرچینو موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار علم مومند اوروي.
امریکایي فوټو خبریال ډیوډ ګیلکی او د هغه افغان ترجمان زبیح الله تمنا پرون هغه مهال وجل شول چې د افغانستان په جنوب کې د یوې پوځي قافلې سره روان وو. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروستو چې لکله نه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ مبارزه زیاته شوې، نو په دې هیواد کې 40 خبریالان او یو د رسنیو کارکونکي وجل شوي دي. په دې وجل شو کې 4 فوټو خبریالان دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه د 1992 کال را په دوی خا چې څومره هم خبریالان د ډیوټۍ پر مهال وجل شوي، په هغو کې 90% ځایي خبریالان دي. خو په افغانستان کې بیا دغه سه نه ده، بلکې دلته په وجل شو خبریالانو کې 15% نړیوال دي. بلخوا یو نړیواله څېړنیزه اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانونو څخه د کال پر سر 40 میلیونه ډالر پیدا کوي. د افغانستان لاجورد چې په ټوله نړۍ کې د دغه قیمتي کانی مهمه وسیله ده، په ټوله نړۍ کې یې خلک په زیوراتو یا کالو کې استعمالوي. خو اوس د لاجوردو دغه قانونه د شخړو ښکار شوي. دا قانونه چې په بدخشان صوبه کې شتون لري دومره پر امن و چې د طالبانو په رژیم کې هم دغه د افغانستان تر ټولو باثباته سیمه وه. البته اوس د لاجوردو په قانونو د علاقې د باسره خلکو، طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دغه سیمه کې ډیره زیاته بدامنی ده او یاغیتوب پکې انتها ته رسیدلې. طالبان چې دغه قیمتي معدناتو نه غیر چاپېر سیمو کې پراته دي، ټولې مهمې لارې یې تر کنټرول لاندې راوستي او د دوی لاسو ته دغه لاجوردو قانونو د پریوتو لویه خطره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ناتو تړونو متحدینو پرون دوشنبه په پولند کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه چې لزګونه زره سرتیری برخه پکې لري، په داسې حال کې تر سره کیږي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له روسیې څخه د خطر احساس کوي. اجمل ان د لویدیځو رسنیو د رپورټونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ناتو او متحدینو پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا 14 په نوم دا پوځي تمرینونه 10 ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د ناتو له پوځي تړون څخه د لا ډېر ډاډ وخت نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولند، امریکا، د ناتو د 12 غړو هیوادونه او همدارنګه د ناتو د 5 متحدانو ټول 1.5 زره سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند دی، 4000 امریکایي او شاوخوا 1000 پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل. مارک میلی وایي امریکا او د دې هیواد پوځ د اناکونډا له عملیاتو یوازې یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سره راټول شوي یو، څو وښیو چې موږ د پولینډ له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او موږ همدارنګه له ناټو سره هم اوږه پر اوږه ولاړ یو، څو باوري کړو چې د ناټو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولینډ د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناټو د ختیځې څنډې څخه د دې تړون د دفاعي وړتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به اقدامات وکړي. په ناټو کې د روسیې استازی الکساندر ګروشو وایي مسکو دا تمرینات له نږدې څېړي څو وکتل شي چې روسیې ته کوم ګواښ پیښوي او کنه. ناټو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې څو اونۍ مخکې کوي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به په پولند او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناټو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د ورسا د غونډې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د نظارت او همغږۍ ومه ناسته پرون په کابل کې وشوه. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې د ورسا غونډې په درشل کې د حکومت لاسته راوړنې، چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. ویل شوي د ورسا غونډه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پولینډ په مرکز ورسا کې وشي، چې تمرکز به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالی او پوځي مرستو اعلان وي. صفی الله ستانکزی له کابله پر دغه موضوع رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ اوومه ناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمي او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیې د سفیر لیوچانو پیزوتی لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 شلم د کالا پوری د پخوا په څیر دوام پیدا کړی. ښاغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر څو ورځو، یعنی د جولای تر اتمې د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولنډ مرکز ورسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي، چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالی او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي، څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. او خو په کابل کې د ایټالیې سفیر لیوچانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمي سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اوومه ناسته رهبري کوله وویل ډېر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي. پنځه اونۍ وروسته به د ورسا کانفرنس ترسره شي. په برسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د ورسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په ورسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د ورسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کېږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیفالدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,000 درې سوه شپېته 15,000 اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت ځپل شوي او دا چې 14 کلي د هغوی له حضوره پاکړل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي پرون د دوشنبه د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې د شاهین 14 په نوم روانو پوځي عملیاتو کې یو شمېر داعش وسلوال او د هغوی مشران د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې وو.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین 14 په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د داعش 15 جنګیالیو ته مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمیر داعش جنګیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړی دی.
د شاهین ګرلس په نوم کوم عملیات تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د 15 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري. ګرلس کلی د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمې چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي هغه هم یو ډول داعش محاصره شوي دي او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفین یې هغه له منځه وړل کېږي.
غلی خوګیانای وای هغه سیمه چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکه ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالی او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین سپینغر نازیانو هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یادې ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوې خو زیاتوي د یادو ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیاتې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وای هر ورځ داعش جنګیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نخښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و. هلته د دوی مقاومت مات شوی دی. هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې دوی یو ګروپ سر راپورته کړي زموږ قوتونه محاصره کوي له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنګیالي په کوټ اچین هسکې مینې چپرهار په چیر اګام نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل منی خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري هلته قوي نفوذ لري. د دوی د احکامو او د دوی د حکمونه د محلو د منطقې خلک په عذاب هم دي او سرغړونه هم ترې نشي کولی. که موږ وایو چې داعش بېخي له منځه تللی دا به د حقیقت نه لرې خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلوده چې زموږ په قواوې باندې حملې کولې اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نه وي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومت غوښتي و چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږیږي. له پاکستان خبرونکو د انګریزي ژبې روزپانې ډان په لیکنه کې د هغه هیواد په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي که حکومت او پوځ دغه عملیات پای ته رسول وغواړي نو باید راتلونکو لپاره داسې یو تګلاره جوړ کړي چې په ترڅ کې نه یوازې وسلوالې ډلې بلکې له پاکستانی ټولنې سخدریزه افکار او کړنې هم له منځه یوړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو د پای په اړه ضد او نقیز رائے مخته راځي. د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف هغه وینا چې تیره پنجشنبه د پوځ د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وکړه دا جوتوي چې پوځ د ضرب اعظم په نوم د دغو عملیاتو د پای یو دقیق پلان لري. دا سی بریخي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات په راتلونکو څو میاشتو کې سرته ورسول شي. د لیکنې تر مخه که پوځ په یاد قبایلي سیمه کې د خپلو عملیاتو ژر پای ته د رسولو اعلان وکړي او له سیمې ووځي، دا به د ترهګرو پر ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړي وي. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په سوات او همدارس په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو لیکنه کوي چې د شمالي وزیرستان دایې د ډېر اهمیت وړ دي. په یاده سیمه کې د وسلوالو شاتګ یا د هغوی لخوا د سیمې پرېښودل به په دې معنا وي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان ریاست خپل ریټ پر ځای کړی دی. خو لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه لا هم له یو شمېر ننګونو سره مخامخ ده، او دا چې لا هم په هغه هېواد کې د ترهګر بریدونو خطرونه شتون لري. د لیکنې تر مخه د وسلوالو ډلو پر ضد د عملي جګړې تر څنګ له پاکستاني ټولنې څخه د سخت دریځ افکارو او کړنو د له منځه وړلو لپاره هم باید کار وشي. په لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان حکومت د قومي اکشن پلان په یادولو سره ویل شوي چې د هېواد سیاسي او پوځي مشرتابه هغه رنګ چې لازمه ده د دغه پلان د عملي کولو هڅې نه کوي. په دغه پلان کې دا هم نه ده روښانه کړل شوی چې د ضربې عزب نومي عملیاتو پای ته له رسېدو وروسته د وسلوالو پر ضد مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغوی د فعالیتونو خبره ډیره جدي نه نیسي، او زیاتوي چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ هم نه غواړي په پنجاب صوبه کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې هند مخالفه دي او په هغه هیواد کې تروریستي فعالیتونه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د فلوجه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، د ښار بې ځایه شویو کسانو ته به ښایي د روژې د میاشتې فرایض ترسره کول ستونزمن وبرېښي یا وګرځي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د مې پر 23 پیل شول. دغه ښار د سخدري زور له لاسه په 2014 کال کې سکوت کړی و. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دوشنبه په ورځ د روژې میاشت پیل کړه، د عراقي ښار فلوجه بې ځای سوي کسان وایي د دوی د ژوند ناوړه وضعیت ورته سخته کړې چې سږ کال روژه ونیسي. بې ځای سوي کسان له خپل ښار لیرې په یو کمپ کې اوسي او وایي خوراک او برېښنا نه لري او د دوبي په سره ګرمۍ کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. حنا هادی د فلوجه په شمال کې لخپل شار ګرمه څخه یو کال مخکې تښتې ته اړه سوی و. د دې د ژوند ملګری خپل دنده له لاسه ورکړه چې ټرک یې چلاوه. دا وایي ټوله کورنۍ اوس د یو کوچني زوی ګټې ته ناسته ده. زوی یې په کوڅه کې توکي خرڅوي. هر کال موږ 10,000 دینار ټول کړو او له هغه څخه 10,000 دینار پر خوراک خرڅوو. سږ کال زه هیڅ پیسې نه لرم چې څه پرې واخلم. زه په خپله کورنۍ کې یولس غړي لرم او زموږ په خیمه کې ډېره ګرمي وي. برېښنا او سړې اوبه نه لرو. زه څنګه د روژې لپاره تیاری وکړم؟ موږ معاش نه لرو او بیکاره یو. 15 کلنه شکریا نعیم هم له خپلو اولادو او لمسیانو سره یو کال مخکې له خپله کوره تښتېدلې وه. کور یې فلوجه ته نږدې و. دا وایي سږ کال به د روژې نیول ورته له امکانه وتلې خبره وي. سږ کال څوک روژه نیولی سي؟ آیا هغه څوک چې روژه نیسي خوراک ته اړتیا نه لري؟ موږ هیڅ هم نه لرو. مخکې حکومت راته لوبیا او دال راکول، خو له څلورو میاشت راهیسې مو هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. دوی یوازې صابون او د کالو پریولو پوډر راوړل او هلته یې په کاروان کې ایښي دي او توضیح کړي یې هم نه دي. فلوجه چې له مخکې لا د اوبو، خوراک او دواوو له کموالي سره مخامخ وه، اوس د عراقي ځواکونو، شیعه جنګیالیو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو له خوا بمبارد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځواکونه غواړي له داعش څخه د فلوجه کنټرول بیرته ترلاسه کړي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د مې په 10 پیل شول. دغه ښار د سخت دریدو له لاسه 2014 کال کې سقوط کړی و.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
شن. اوریدونکو مشال ریډیو دا نړۍ د سوکوهنې یا باکسینګ د اتل محمد علي کلی د مړی خاور ته د سپارلو فاتحې مراسم لپاره تیارې روانې دي. ټاکل شوی دا غمړې به د امریکا په کنټکی ایالت کې خاور ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه اورو.
I'm going to float like a butterfly and sting like a bee.
د نړۍ د ورزش د دغه ستر ستوري مړی به خاور ته وسپارل شي. د محمد علي کلی د جنازې مراسم به د پنځشنبه په ورځ د امریکا په کنټکی ایالت کې پیل شي او د جمعې په ورځ به خاور ته وسپارل شي. د محمد علي کلی د کورنۍ ویاند خبرې اعلان ته وویل چې د نړۍ د یو شمېر اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو مشران او استازي به د دغه نړیوال ستوري د خاور ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ به د محمد علي کلی د جنازې تر لمانځه مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینتن ویناوې وکړي. د محمد علي کلی د کورنۍ د ویندوی په وینا هر مسلمان کولای سي چې د هغه د جنازې او فاتحې په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به خلک د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اسلام، یهودیت، مسیحیت، بودیزم، کاتولیسیزم او د نړۍ د نورو ادیانو استازیتوب کوي. د محمد علي کلی د جنازې لمونځ به د ازادۍ تالار په نوم په ستر لوبغالي کې چې 8000 کسانو ته ځای لري ترسره شي. په دې ستر ورزشي لوبغالي کې محمد علي کلی په 1908 میلادي کال کې د بوکس اوله مسابقه ګټلې وه. د هغه د کورنۍ ویان څرګنده کړې ده چې محمد علي کلی تقریبا 1900 وړاندې د خپل جنازې او فاتحې د مراسمو پلان جوړ کړی و. هغه غوښتل چې د جنازې مراسم یې په داسې ډول ترسره شي چې د ده د ژوند څرګندونه وکړي. د کلی د کورنۍ د ویندوی په وینا لکه څرنګه چې محمد علي کلی په خپل ژوند کې د ټولو خلکو لپاره پرانیستی زړه درلود او ټولو خلکو ته یې غېږ خلاصه وه، د خاورو ته سپارلو مراسم یې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستی دي. محمد علي کلی د ازادۍ او د بشري حقوقو د برابرۍ یو مدافع وو او تل له جګړې سره مخالفت څرګند کړی وو. د هغه د کورنۍ ویاند وایي د محمد علي کلی د جنازې مراسم به د ټولو خلکو په منځ کې له هر ډول توپیر پرته آزاد د ازادۍ په لوبغالي کې ترسره شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان و درېګم. دسته ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان ما اندي په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوردونکو د افغانستان په نورستان ولایت کې ډیرې خونځي په تیر د جنوغه بودانه نه لري، ځکهونکې یا خطرشین اسمان لاندې پر خاورو یا هم د کرای په تنګو تیارو یا هم سوالی کوټو کې په زدکړو بوختی او په سمتوګه درس نشي ویلې. د نورستان والی د غستون زمنی وایي هڅه کوي چې د خونځي او د سرپناه مشکل حل کړي. له نورستانه د مشال رادیو د خبريال روح الله انوري رپورټ اورو.
الم تر كيف فعل ربك بياد إرم ذات الحمار التي لم يخلق مثلها.
دا پرونس دنجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالي کوټو او څه هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي زده کوونکي په زده کړو بوختي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد خونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی خو تر اوسه ورته ودانی نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسي تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والي صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو، ځکه چې د آینده نسل ترقی وکړي او د شاګردان د روزونه ښه دغه وشي. دا تم صرف پوري او تقریبا 1/4 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم د همدی خونځي سره نږدې د سرک پر غاړه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړي چې د نورستان ټول خونځیو ته د تعمیرونو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز
پرونس کلی دی جنو د مکتب د پاره تعمیر وجود نه لري په دې بد حال کې قرار لري د وزارت معرف نمو غوښتنه هم کړي او هغه ته مفصل معلومات هم لګیږي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري غوښتنه کوي چې نورستان ته د اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیرات په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډیره یخه وي
نورستان یو له هغه ولایتونو دی چې په سلو کې اتیا خونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي
او د درو او ګواهی لپاره د یو نشت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکاري دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
پیړه پیړه پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس